ته بیا دغه اضافه 15 روپۍ او 15 پیسې شوی و. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 116 منډو هدف ورکړې. نامیبیا په دریو اورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې. د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې دی.
څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده. د طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیا دارالعلوم کې پرون وینا کړې، خو د دغې وینا یو کوم انځور او ویډیو تر اوسه رسنیو ته نه راوتلې. طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی له نومنه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستان نه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال نامیبیا بیټنګ کوي او غواړي چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی 116 منډې هدف پوره کړي. نامیبیا په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړي او 2 وکټې له لاسه ورکړي دي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنند ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکی په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوې، خو د پاموړ پرمختګ نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي چې د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي او د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته چیر مده وي پوسټ مخته شوی 12 نور ژوبل شوي هم دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ لرئ. د نامیبیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
افغانستان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن خپل دریمه لوبه له نامیبیا سره ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوې او لومړی توپوهنه افغانستان وکړه. افغانستان په خپل توپوهنه کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره د نامیبیا لوبډلې ته 116 ټارګټ وټاکه. افغانستان مخکې تر دې په خپل دوه لوبه کې له سکاټلند لوبه ګټل، خو پاکستان ته بیا بایللې ده. افغانستان نن خپل دریمه لوبه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې لوبډلې مخکنی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د سربستان په بلګراد ښار کې د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو اتلولي خپله کړې. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې سهلاب نوري له جاپاني سیال څخه په 80 کیلوګرام وزن کې او سلیمان سیغانی په 50 کیلوګرام وزن کې له کینیايي لوبغاړي څخه سیالي ګټلې دي. دغه سیالي چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د درویش هیوادونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون پای ته ورسېدې. او د ابن خلدون پوهنتون والیبال لوبډلې د کابل کپ سیالیو اتلولي خپله کړه. د کابل د والیبال د اتلولۍ د 12 پړاو په سیالیو کې بیا جهان سپورت لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د دغه اتلولۍ لپاره په سیالۍ کې چې نن ترسره شوه ابن خلدون لوبډلې په جهان سپورت لوبډلې دوی ګولونه ووهل، خو جهان سپورت لوبډله بیا د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې د تېرو شنبې په ورځ د کابل د والیبال د وو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې ورزش د عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوي وي چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندل و.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه توانېدلې چې په دریو اورونو کې 19 منډې وکړي. دوه لوبغاړي سوځېدلې چې د نوین الحق په نامه ځوان افغان باولا چون کې دغه لوبغاړي سوځولې دي. د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاټلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کنفرانس پر محتویاتو ګډه اعلامیه خپره کړي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویم ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکي کانفرانس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوی ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نننۍ غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغې سرمشریزه پرونی غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهیي ګازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغې یوه هیواد په توګه چې د اقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه په امن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید دې ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې یې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوی او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
تاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره زه ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت سینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي، هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بيخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مول امارت اسلامي نظام څخه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په بوز رنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر هر څه مخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې د ازادي راډیو خدای هیله لرم چې دغه د ازادي رادیو دغه د ورکو ځان خپرونه چې دا